د سحر لس بجے شروع دن کو د مشال ریڈیو پر یوبل غلای کی بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منی په خبرونه کې په خیبر اجنسا کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ شوی وی ان خطر پاړه وری د راس پاکستان کې د راغلي وسلوونو لقبل خلکو ته د اوختیو زیانونو د دې هواد په پلازمینه اسلام آباد کې حکومت زد مظاهرو او پاړه د چارو د پوهانو د څرګندونو د افغانستان د ولسمشرال انتخاباتو سره پرتللي او موضوعاتو رپورټونه درته لرو د خبرونه په دویمه نیمه کې ستونزې او سرکار پروګرام هم تر تاورو خو پیل خبرونه کو چې بوریوال کاکل به وړاندې
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي په خبر ایجنسی کې له پاکستاني ځواکونو سره په نشته کې درې وسلوال او دوه عام وګړي وژل شوی دی. افغانستان وای د پنجابی طالبانو تازه اعلان په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. او نن په پیرس کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. اوس بشپړ خبرونه په خبر ایجنسی کې د تازه نشتو له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د باډي مرستیال اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د خیبر ایجنسی په باړه ډوګره سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال او دوه ولسي وګړي وژل شوي دي. ناصر خان زیاته کړه چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې امنیتي ځواکونو پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه، هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلې. د خیبر پښتونخوا په هانګو کې امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې امنیتي ځواکونو یو ځانمرګي برید کوونکی وشتلی او وژل دی. چارواکو په خبره برید کوونکی دوه او غوښتلی چې د پولیسو تاڼې ته ننوځي او ځان والوزوي، خو امنیتي ځواکونو د وسلوالو دغه پلان ناکامه کړ. د هانګو پولیسو مشر انور کندی مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د پیر په شپه رامنځته شوې ده. د ویل چې په نشته کې د پولیسو یو سرتیری هم وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دغې پیښې پړه انصار المجاهدین په نامه یوې وسلوالې ډلې منلې ده. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی. د آفتونو د انتظام د ادارې چارواکي وایي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان ټپي شوي هم دي. د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کې اوښتی دی. افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده. د خبره د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوی بیان کې شوی ده. بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ترهګرو بریدونو ته په ترڅ کې یو زیات شمیر پاکستاني وسلوال وژل شوي او نیول شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیزی هم وویل چې د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو په جامعه کې افغانستان ته پنجابي پوځیان واستوي او امنیتي حالت خراب کړي. پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په پاکستان کې به خپل فعالیت بند او په افغانستان کې به پیل کړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان هغو وسلوالو ډلو ته روزنې او مالي مرستې ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي. پاکستان که څه هم د افغان چارواکو د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ پلان شوی ملاقات ځنډول شوی دی. د اشرف غنی انتخاباتي ډله وایي دا لید کاته ځکه ونسو چې د دوی په وینا د عبدالله عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړې دي. د تحول او تداوم ډلې ویاند ظاهر طاهر ظهیر د یک شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د دواړو ډلو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅې پرون هم نتیجه ورنکړه. طاهر ظهیر زیاته کړه چې د تعاون او تداوم ډلې او د افغان ولس لپاره اساسي قانون لا هم سره کرښه ده. بل پلو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو هم پالنې ډلې یو ویاند فضل الرحمن اوریا مشال ریډیو ته وویل
دوه اختلافي پکې پاتې دي چې یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي قوالې په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري. اختلاف شتون لري.
د ډاکټر عبدالله ډله وایي چې د اجرائیه مشر د واک په اړه له مخالف ډلې سره سلا سوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ادیبانو او څیړونکو ته عالي دولتي میډالونه ورکړي دي. د ولسمشر له دفتر خبره سوی خبر پاڼه لیکي چې دا میډالونه د هیواد فرهنګي شخصیتونو ته پرون په ار کې ورکړل سو. یو میډال ترلاسه کوونکی قاموس لیکوال عبدالحمید بهیج عثماني مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
هیواد مشر د افغانستان په کچه اووه څلوېښتو نومیالیو لیکوالو ادیبانو څیړونکو شاعرانو او کارپوهانو ته چې په دې هیواد کې پاموړ علمي او ادبي آثار لیکلي دي غازی میر بچه خان عالي دولتي مډالونه ورکړل.
بهیج عثماني ده هم وویل چې په دې ډله کې د هیواد بیلابیلو ژبو او ولایتونو شخصیتونه شامل وو. نن په پیرس کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د غاښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون باندې شپږ هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي. جان کیری منځنی ختیځ ته خپل هغه سفر پای ته رسولې په کوم کې چې نوموړي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد مبارزه کې د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پوست امر کړی چې د داعش تر واک لاندې هغو سیمو کې د بمباري نه کوي چې ولسی خلک پکې ژوند کوي. حیدر العبادی ویلي چې د امر یې د سپتمبر پر یولسمه کړی. نوموړي هوډ څرګند کړی چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي کوم چې د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واریدل چې بوروال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې وري. د خیبر جنسی په باړه ډوګره سیمه کې بیګا د پاکستاني امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په شوین خطه کې درې تنه وسلوالو او دوه تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د سیاسي چارو یو پوه وايي عمران خان خپل پلویان د قانون ماتولو ته هڅوي او باید پر ضد حکومت اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي د هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته رسیدلی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د مدني ټولنو استازو د یوې غونډې په ترڅ کې وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اعلانولو کې پرله پسې ځنډ افغانان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ او حتی په رواني لحاظ افغانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دا ټول د انتخاباتو د پایلو ځنډ او خنډ دی.
او په ستونزه او سرکار خبرونه کې داونه په اورګزو کې د کوېلې په قانون کې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع د کان کیندونکو د ستونزو په اړه وره.
یو ټول چې هغه ډېر خراب دوه هغه ډېر ځکان بل د سینې د وژن مرسو میاش کې قدرې ټول خامخم لري د دې ورځې جنتیږي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو په خیبر جنسای کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تیر شپې په نخته کې چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال او دوه تنه ولسی وګړي وژل شوي دي. په دې اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری په تیرا سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د خیبر جنسای د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال رادیو ته وویل چې تیره شپه د باړې په ډوګره سیمه کې امنیتي ځواکونو په موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه خو دوی ونه درېدل او په امنیتي ځواکونو یې ډزې پیل کړې چې سمدستي امنیتي ځواکونو هم په وسلوالو ډزې وکړې او په نتیجه کې درې وسلوال او دوه لاروي ووژل شول. د دغې پیښې په هکله باندې تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې بیا څه نه وي ویلي. په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د دغې بیګانې پیښې نه پس هم دلته کې د باړې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او کرفیو لګول شوې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې لافتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې راغلي او تیرو بارانونو او سیلابونو 209 کسان مړ کړي او 509 نور یې ژوبل کړي دي. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې په ملتان کې له شیرشاه بندر سره نږدې د جنج د یوې کښتۍ ډوبېدو له وجې د واده د زلمي په شمول 18 کسان مړ شوي دي. په اړه تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 209 ته رسېدلې ده. بل خوا تېره ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو له وجې 18 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د جنج یوه کښتۍ چې پکې د 25 نه زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک په شمول 18 کسان مړه شول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندي راوویستل شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالي نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
270
تر اوسه پورې 209 کسان مړه شوي دي او 370 جوبل شوي دي او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2813 کلو 40,00 او 40,000 پورې کسان هم متاثره شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1,500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسېدلی دی او 15,900 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي. تر دې دمه موږ د 2,200 نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي او موږ په متاثره سیمو کې 421 امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپه د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثره کیږي.
کیپیسٹی ڈیرا گھٹا 12,00,000 گدو اور 15,00,000 کیپیسٹی سکر نو دغل تا دومرا مسلج ایکسپیکٹڈ نہ سومرا مسلج دل تا پنجاب کے سن کے ریور سی اگا ڈیر کلا کلا ہوئی کلومیٹر مانے اگا پلن دی نو پاگے کے خلق اسی گی کلا سیلابی موسم نہیں نو آگے کے خوب بر ازی اگا با خرابی نو آگا زینہ کم چے پا ریور بیڈ مانے اسی گی خلق یا کورونے جو کڑی فصلوں نو آگا با خرابی گی.
یا تا دیوی چے بارانونو او سیلابونو لوجی پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپک شپېته کسان مړه او 111 جوبل شوي دي او گلگت بلتستان کې هم 44 کسان مړه او 6 جوبل شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دیم کو پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په دې وروستیو کې د نواز شریف د حکومت پر ضد د پیل شوو مظاهرو او لاریونونو لامل رامنځته شوی سیاسي بحران یو میاشتنی شو. د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو زرګونه پلویان اوس هم په یاد خار کې د پارلمان ودانې ته نږدې راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د نوې ټاکنو غوښتنه کوي. وایي چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي له احتجاج به لاس وانخلي. په دې اړه نور جزئیات له پیښوره د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
دا عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د دې هیواد دوامي تحریک ګوندونو زرګونه پلویانو د 13 میاشتې 14 منټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډي څلور لارې کې د پارلمان ودانې ته نږدې راغونډي. دوی په داسې حال کې چې د نواز شریف حکومت جالي بولي لا غواړي چې استعفا ورکړي پارلمان منحل کړي او نوې ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال د احتجاجونو د میاشت پوره کېدو له امله مبارکي وویله او همداراز یو ځل بیا یې خپله زړه غوښتنه تکرار کړه او ویې ویل چې په هیڅ صورت باید نواز شریف د استعفا پرته له دې ځایه لاړ نه شي. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تېرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د عمران خان د نه بدلېدونکي دریځ او د مظاهرت شیانو ستړیا ته په کتو وایي چې ښایي عمران خان او قادري به نور پر دې ونه توانېږي چې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د سیاسي چارو کارپوسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا عمران ته هم ګرانه ده، طاهر القادري ته چې دی نور سڑکوں باندھ دی مظاہرے جاری وساتی دا گڈ کنسیشن دے دا سینیٹ آف پاکستان اور دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان کدے کے بعد زما خیال دادے چ دی پختہ فیصلہ بجی کئی چے سنگ دی سر پر سے سر سر ہینڈل کی جانو کے چرے پارلیمان حکومت اجازت ور کے زور استعمال کی مدیا بدائی چ حکومت سر بدا مورل اور لیگل اتھارٹی راشی چ طاقت استعمال کی او خلق دم رنا دے سسنو پی زرا کسان ناس تھی
عمران خان دے نو شریف حکومت اشپک گخت نکڑی چ انتخابات اصلاحات پ گڈون پکے دے نو شریف استعفا گخت نہ ہم شامل دا خود نو شریف حکومت پدی ورستے کی دے مذاکرات پترس کی دے عمران خان پنز گخت نے منلی او دے نو شریف استعفا گخت نے رد کرا وی ویل چ نو شریف پے صورت استعفا ور نکڑی او دا گخت نے دے ہی ود اساسی قانون زد او بللا یاد دی وچ پاکستان کی دے ورستے سیاسی کڑ کی چنو لامل دے ہی ود اقتصاد تستر زیان او گخت او ہمدارت دے چن دولت مشر پ گڈون دے یوش منور ہی ود نو لس مشرانو دے ہی ود تخپل سفر نہ ہم زنڈول دی
د زبیح الله شفق پر رپورٹ کی موردل چې په پاکستان کې د حکومت زد روان احتجاج یو میاشت پوره شو دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د هیواد د منتخب حکومت پر زد داسې احتجاج روان دی چې د ملک زیاتره ګوندونه غیر قانوني بولی دا چې د سیاسي چارو پوهان د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج ته په کم نظر ګوري د بوریوال کاکړ په دې رپورٹ کې ویلو
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته د خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګان کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وای دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده
دا بالکل داسې ده لکه یو کس چې وایي چې ماته د پیسو ضرورت ده لهغه زه پرود باندې د کیټې کاو یو دا خو به څه کوته هغه نور غواړي سیاسي کسان چې هغه سره بات کیت وکي دا په جوته باندې د قانون دی ماته ونه خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والا هو یو تاسو قانون په لاس کې واخلو تاسو په پارلمان باندې وخیزو زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې چې ګام واخلي
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبري رسنیو او خلکو پام اړولې ده د عزیز الله خان په خبره کچيري پښتانه بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای
مثال په توګه باندې ماما کډیر چې کوم او هغه بلوچستان نه ډیر غټ احتجاج او ډیر تاریخي یو لاریو نه و اصله هیڅ سامي دی هغه ورځ حکومت یې پته نه وکړله هغه سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول دا رنګ باره کې چې موږ په اپریشن کې هم مسوي وو اتلس کسان هغه چې کله گورنر هاوس مخې ته په خپل شي وی کې احتجاج واصلو نو په هغه باندې اکشن واخستل شو او دا احتجاج چې دا نور کومونه بیا په دې باندې ډیر وختي اکشن اخستای وو
د سیاسي چارو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیل لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده نوموړي زیاته کړه
دا سه احتجاج هغه وخت کیږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه د نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري نو لدی روانو مظاهرو داسې ښکاري چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت یې خبره نه مني نو ځکه دوی دا لار خپل کړ ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپل غوښتنې پوره کړي
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داسې یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزې وي چې کارکردګي یې ښه نه وي د عمران خان او طاهر القادری احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتې دي چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ 4.5 زره عربه بودیجې شاوخوا 2000 عربه یوازې پوځ اخلي او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصادي بیخي زیات اغیز لوږي
لکه عمران خان او دا قادری چې څنګه لګیا دي نو انویسټر چې څوک په بازار کې انویسټمنت کوي په ډیولپمنت کې انویسټمنت کوي په کارخانو کې کوي هغه روس یو طرف ته انویسټمنت نه کیږي بل طرف ته ډیولپمنت نه کیږي نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو دا هغه انجام دا وي چې سرکار رفتار سلو شي د پاکستان مخ کې چې کوم حالات روان دي نو هغه وینم چې دلته به ډاکې
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه ورکړي خو حکومت وای چې نور ټول غوښتنې مني خو وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي
په پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د ټاکنو تخنیکي بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسید. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته د څېړنې لپاره ولیږي. نوموړي دغه راز ویل چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافقات به د انتخاباتو د نهایي نتایجو په اعلان کوم اغیز ونه لري. له کابله د ناجیې ساپای رپورټ ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 3 میاشتو ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د دغه تخنیکی بهیر نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په وروستۍ اعلاني غونډه کې په دې اړه وویل:
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسیون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ 9 علني غونډه کې د 415 پد شویو محلونو څخه 206 باطل، 340 د اعتبار وړ او 50 نورې بیا شمېرنې ته ولېږل شول. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی توب وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو سارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شوه او هیله مندي شته چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر همدارنګ وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د نهایي توافقاتو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان به کوم اغیز ونه کړي.
دا به هیڅ تاثیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کارونو ونه لري. موږ خپل کارونه بشپړ کړي. که چېرې کاندیدان کوم توافق ته رسیږي، دا ډېر نیک اقدام دی.
وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 8 ساعته وخت لري سو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د ورلیګل شوې نتیجې په اړه خپل دریض څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر له درغلیو ډک بللی او ویلي چې نتایج به یې ونه مني.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، مشال ریډیو د تاسو غوږی د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د افغان ځوانانو ملي ټولنې د وی غونډې پترس کې د افغانستان د ټاکنو پر خپلواک کمیشن غږ کړی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دویم پړاو نتیجې د زر تر زر اعلان کړي او په دغه اړه د خلکو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. باید ویل چې د تر دې وړاندې په خوست ولایت کې هم خلکو د یوې لویې غونډې پترس کې هم دا غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
دغه غونډه چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې د اتوار په ورځ ترسره شوه، د افغان ځوانانو ملي ټولنې ورته د دغه ولایت د یو شمېر مدني ټولنو فعالان، قومي مشران او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وربللي ول. د یادې ټولنې ویاند عبدالکریم ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او ولس له اندېښنو څخه راوباسي.
دغه اوسنی ټاکنیز بهیر ډېر اوږد شو. په هره برخه کې خلک په تشویش کې دي. سوداګر خپل ټول سرمایه بهر ته انتقال کړي. دا ستونزې موجود دي. په دې مخه موږ دغه غونډه ونیوله چې پر ټاکنو کمیسیون غږ وکړو او غوښتنه وکړو چې پیل د ژر تر ژر اعلان کړي او نور د افغانستان دغه مظلوم ولس نه زوري او نور د پټه مکینه پرې دي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو او شکایاتو له کمیسونونو وغوښتل چې د وګړو د آرامتیا په خاطر دي د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
نو هیله مې دا ده د ټاکنو د کمیسیون نه د شکایاتو د کمیسیون نه چیز که دوی د افغانستان آرامتیا د افغانستان د وګړو آرامتیا غواړي د هر هغه چا چې ولو که یوه رایه هم زیاته وي هغه دې زر تر ژره اعلان کړي تر څو چې افغانستان مسون اوسي د افغانستان وګړي مسون اوسي د افغانستان ټوکېدلي ځوانان او ماشومان په مسونه فضا کې تنفس وکړي.
په ختیځ زون کې د مدني ټولنو د انسجام مشر عبداللطیف مل د بدمنیو د پیښو د زیاتوالي لوی لامل د ټاکنو زندنې بهیر په ګوته کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ او حتی په رواني لحاظ باندې افغانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. د نیمایي نه زیات ولایتونه په اوله درجه امنیو کې ښکیل دي. هر ورځ په سلګونو امنیتي ځواکونه ژوند له لاسه ورکوي، په لسګونو بېګناه افغانان مړه کېږي. دا ټول د انتخاباتو د پایلو زند او خند دی. نو هیله ده چې زر تر زره دا وروستۍ پایل اعلان شي او دغه ناورین او دغه بد حالت پای ته ورسي.
یاد دی وی چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د افغانستان د ټاکنو بهیر له زند سره مخ شوی. اوس چې د رایو د تفتیش مرحله هم پای ته رسېدلې، د ننګرهار په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلکو د ټاکنو د پایلو غوښتنې په بیا بیا کړې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده نو
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څه له کبله لغو شوه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې له اساسي قانون څخه پر لوړو غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولي. پرون رپورټ ورکړل شو چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به کتنه سره کوي، خو د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وویل چې دا کتنه د تحول او تداوم ټیم لخوا په وروستۍ شیبه کې فسخ شوه. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ پلان شوې کتنه د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د هغو غوښتنو له کبله لغوه شوه چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر وایي د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ښاغلی زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هنوز هم برای تیم تحول تداوم
لا هم د تحول او تداوم د ټیم او د افغان ولس لپاره اساسي قانون سره کرخه ده. نو ځکه په پام کې و چې دواړه کاندیدان پرون مازدیګر سره وګوري، خو د دوی بې ځایه ټینګار باعث شو چې دا کتنه ونه شي. خو ښاغلی زهیر همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې کوي. د نوموړي په وینا په دې منځګړو کې په کابل کې د امریکا سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما شامل دي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې ناکامې بولي، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ادا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له سیال ټیم سره توافق شوی او یوازې دوه نور موارد پاتې دي چې لا هم دواړو ټیمونو موافقه نه ده پرې کړې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا
دوه اختلافي ټکي پاتې دي. یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده، او دویم هم د ملي قوالی په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري. اختلاف شتون لري او د دې اختلاف د حل په خاطر باید دواړه مشرانو ناسته کړې وای چې په نویمه دقه کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا څخه منتفی شوله.
که څه هم د عبدالله عبدالله ډله د اجرایه مشر د صلاحیتونو مسله او له هغې ډلې دا غوښتنه چې اجرایه مشر د کابینې مشر هم وي حل شوې ګڼي، خو د اشرف غنی احمدزی ډله اوس هم ټینګار کوي چې د اساسي قانون له چوکاټه اوچتې غوښتنې به ونه مني. ولسمشر حمید کرزی د شنبه په ورځ په ارک کې له دواړو کاندیدانو سره وکتل څو دواړه وهڅوي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي کرزی همدارس د شنبه په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او تفاهم ډېره ښه فضا شته او په راتلونکې یوې یا دوو ورځو کې به یوې موافقې ته سره ورسیږي.
د احمد تکل رپورټ سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو اوریدونکو له بوریوال کاکړه بعد خبرونو لنډی سور.
په خبري جلسه کې د تازه نشته له کابل لږ تر لږه 15 تنه وجل سوي دي. د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان انصار مشال ریډي ته ویل چې تیر شپه د خبري جلسه په بڑا ډوګرا سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ په نشته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وجل سوي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا د هنګو امنیتي چارواکي وایي چې په ټل سیمه کې یو ځانمرګ هدف ته تر رسیدو وړاندې وجل دي. د هنګو د پولیسو مشر انور کونډي مشال ریډي ته ویل دا پیشنن سار وختي سوي ده. د انور کندي په وینا په دې پیش کې یو پولیس وجل سوي او درې ټپي سوي دي. د انصار المجاهدين په نامه یو وسلوال ډلې د دې پیش پړه منلې ده. په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 298 ته رسیدلی. د فتونو د تنظیم اداره وایي چې د وجل سوو کسانو ترڅنګ لږ تر لږه 1500 کسان ټپي سوي هم دي. د چارواکو په وینا تر ټولو زیات زیان په پنجاب صوبه کې رسیدلی دی. افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنی په معنا ده. د خبر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي بیان کې سوي ده. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پیرس کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د شپږو هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدر البادی په واست امر کړی دی چې د داعش تر واک لاندې هغو سیمو کې دی بمباری نه کوي چې ولسی خلک پکې اوسېږي. حیدر البادی ویلي چې د امریه د سپتمبر پر 11 کړی دی.
لند خبرونه مو د بوریوال کاکړنه اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
ایکسپریس رسپانه په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل یو ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستانه محدودولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کارویان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کارویان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده، کم چې یقینا د ستاینې وړ دی. د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دی چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کارویان ختمي کړي. ادارې لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کارویانو له وجې د اسلام، مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کوو، بلکې خپل ملک کمزوري کولو، اړې غړې پیدا کولو او ملک دښمن خلکو ایجنډې پوره کوله. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ، سلامتي او اسلام دښمنانو مداخلت ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کارویان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي. خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي، نو دا شان به د ترهګرۍ د ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی. کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو. بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړې او هندوستان د شمالي اتحاد په شا ولاړ وو. اداري وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نه ښکاري، خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټي فورسز ته رسي.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د پاکستان پر روان سیاسي بحران بحث شوی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې په اسلام آباد کې د ناستو مظاهره چانو پر ضد به د طاقت زیات استعمال د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت یو لویه تیروتنه وي. بل په امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هند لخوا افغانستان ته داسې قیمتي او لوی افغان بیرغ ډالۍ شوی دی چې په کابل کې ولاړ دی او د ښار له یوه او بل سره په نظر راځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په اداریه کې راغلي چې د پاکستان د فوج ویان جنرال عاصم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډېر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو څرګندېږي چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهرچیانو نیغ په نیغه او یا په شا حمایت نه کوي. په اداریه کې راغلي پر فوج تنقیدونو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې وفاقي حکومت له دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهرچیان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي. دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دي ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربېره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یوه لویه تیروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولې دي. ډان ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نور خبرې یې هېرې کړې دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې تیرونی په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډي د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړي. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته حسوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو راځوړند کړي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي شنونکو ډېر زر دا خبره محسوسه کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډېر لرې نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورځپاڼه لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستانه د امریکایي جنگي ځواکونه د روان کال تر پای یوځي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوزي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتي تړون تر اوسه نه دی لاستیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې دې سره به په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورځپاڼه لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډې د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
15,000
او د
انټرنیټ
مشال ریډیو ته غوږی. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو په درشل کې دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې دا چې لویدیځو هیوادونو پرون ژمنه وکړه چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات به نور هم پراخ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي د یو نړیوال ائتلاف په بڼه د جوړېدو په درشل کې ده. جان کیری پرون له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پوځي مرستو ژمنو او د سرتیرو د استولو په برخه کې د ځینو هیوادونو وړاندیزونو دای خورا زیات هیلمن کړی، خو د دا یادونه هم وکړه چې واشنگټن به خپل هوایي عملیات د سوریې له دولتي ځواکونو سره همغږي نه کړي. ښاغلی کری دا څرګندونې په قاهره کې یوازې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې داعش ډلې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي کارکوونکي د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه. لویدیځو هیوادونو پرون د دې ویډیو له خپرېدو وروسته ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات به پراخ کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پرون یو نوی ویډیو خپره کړه چې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي مامور سرغوڅول ښیي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپره شوې ویډیو حقیقي ښکاري او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ژمنه وکړه چې هیواد به د ډیوید هینز د قاتلانو د نیولو لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي.
Step by step, we must drive back.
داعش ډله او اهداف یې باید ګام په ګام په شا وتنبوو، وی ځپو او له منځه یوسو. موږ به دا کار په سړه سینه او په غور خو په اوسپنیز قاطعیت سره وکړو. موږ به دا کار په یوازې ځان نه بلکې له خپلو متحدانو امریکا، اروپا او همدارز د سیمې له هیوادونو سره په نږدې همکاري کې وکړو. د څلور څلوېښت کلن ډیوید هینز د وژنې په وړاندې غبرګونونه ډیر جدي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وژنه وغندله او دا یې یو وحشیانه عمل وباله. د فرانسې جمهوري ریاست وویل د هینز قتل ښیي چې ولې نړیواله ټولنه باید د داعش ډلې پر ضد متحده شي. استرالیا اعلان وکړ چې چمتو ده د دې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره شپږ سوه سرتیري او لس الوتکې ورکړي. د اسلامي دولت ډلې له دې مخکې د دو امریکایي خبریالانو ستیفن ساتلوف او جیمز فولي سرونه هم غوڅ کړي وو. ډیوید هینز چې د یوې فرانسوي مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه، تیر کال په سوریه کې د دندې پر مهال وتښتول شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیر سخت راوالی تیر یو هر څه ته دي
څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د نیوز ورځپاڼې په پاکستان کې د سیاسي بحران په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال پر دې بحث کړی دی چې په پاکستان کې د ممکنه کودتا مخه څنګه ونیول شو. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې اوس د پخوا غوندې پوځ په اسانه واک نشي ترلاسه کولی. بریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی اوروي.
په دې نیوز ورځپاڼه کې خبره شوې دا مقاله لیکي چې ناسم اټکلونه بریا په ماتې بدلوي او پر ځای اټکلونه بیا ناکامي په کامیابی بدلوي. د ورځپاڼې په لیکنه په تاریخ کې ډیر ځله داسې نومیاتي خلک تیر شوي دي چې د خپلو ارزوګانو په پوره کولو کې داسې ماتې خوړلې وي چې بیا هیڅکله هم نه دي راپورته شوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان غوندې ملکونو کې چې د اصلاحاتو یا انقلاب په نامه سیاست کیږي، نو دا د بیلابیلو غاړو ترمنځ د نظریو او د ګټو د ټکر سبب کیدای سي. د مقالې په لیکنه د تحریک انصاف او عوامي تحریک روان احتجاج داسې تعبیر کړل شوی چې ګواکې دا په ملک کې د روان جمهوري نظام د ړنګولو هڅه ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د ټول تاریخ 40% وخت په دې ملک کې پوځ په ناقانونه توګه حکومت کړی دی. د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت ضد احتجاج هم داسې یو حالت رامنځته کړی و چې ګواکې د ټاکل شوي حکومت د ړنګېدو ویره وه. د نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جمهوریت ودې په لړ کې په آئین کې 13 او 6 بدلون ډیره ګټه رسولې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې که سیاسي ګوندونه له یو بل سره موای درېدلې، نو شای اسمبلی ماتې شوی وای او پر ځای به یې د تیر په څیر یو غیر قانوني حکومت رامنځته شوی وای. د ورځپاڼې په لیکنه د پوځي کودتا مخنیوي چې کوم لاملونه وکړ په هغه کې ځینې ډیر مهم او د یادونې وړ دي. لومړی دا و چې په آئین کې بدلون وسو او له ولسمشر هغه واک پارلمان ته واخیستل سو چې اسمبلی به یې ماتولې. دویم ګام دا پورته سو چې دا واک د ملک په جمهوري توګه د قومي او صوبایي اسمبلیو ټاکل سو مشرانو ته ورکړل سو. او دریم ګام دا و چې د بلوچستان او سند اسمبلیو تر ټولو وړاندې په ملک کې د یو ممکنه غیر جمهوري ګام پورته کېدنې پر ضد په غوڅ اکثریت قراردادونه منظور کړل. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له پوځي حکومتونو زده کړې سوي دي او اوس د پخوا په پرتله دا ډیره ګرانه سوي ده چې پوځ واک ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس اوریدونکو، وخت را رسیدلی چې تاسو ته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کړو. د دې اونۍ په پروګرام کې په اورکزی ایجنسۍ کې د کوېلې په قانونو کې د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع د کان کیندونکو کسانو د ستونزو په اړه اورئ. دا خبرونه زما همکار مجید بابر ستاسو لپاره جوړوي.
ستوري مشي
د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د کویلی په درندونو کې د فاټا سیکټر د شمیرې لمخه 2000 مزدوران کار کوي، خو په دغو درندونو کې د حفاظتي اقداماتو د نشټوالي له امله د یو مزدور په خبره هر میاشت اوسطن 3 او یا 4 مزدوران وجلې کیږي. په ورغلو قبایلی سیمه کې د یو ځای خبريال په خبره په تیرو 2 کلونو کې یوازې د ورغزو د ډولۍ سیمې په درندونو کې 113 مزدوران وجلې شوې دي، خو تر دا مهال د حکومت لخوا په دې اړه هیڅ اقدامات نه دي شوي. همدغه زموږ د نننې خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
یو کور دا هغه ډېر خراب و، دوه هغه دا ډېر ګټان بل راستې نه دی وځي نمرسو میاش کې قدرت ټول خامخ مری در ته یو ورځ بیجن تهږي
په دی واجب باندې آدیسی کیږي چې کم مزورکار دي هغه ته هیڅ قسم ته ټریننګ نه دی ورکړی شوی. د کولې درنونو کې چې کم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سره شتا
گورنمنٹ تم دیکھو کان مالک زیاد ذمہ واری دا
د ورغزو د ډولۍ سیمې په یو درند کې د شانګلي سره تعلق لرونکي مزدور ګلباس خان وایي چې یوازې په درندونو کې د ګیس د چاودنو له امله نه، بلکې په دغو درندونو کې د یو خاص ګیس په سږي کې د جمع کېدو له امله هم په زرګونو مزدوران مړه شوي دي، او د ده په خبره دغه لړۍ اوس هم دوام لري. قبائلی سیمه کی خبریال حسن محمود اورگزے په دغو درندونو کې د مزدورانو د وجنې لوی سبب د حفاظتي اقداماتو نشتوالی او مزدورانو ته د صحیح تربیت نشتوالی غنی.
سر په دی واجب باندې آدیسی کیږي چې کم مزورکار دي هغه ته هیڅ قسم ته ټریننګ نه دی ورکړی شوی، او بل زدا هم وایم بابر صاحب چې د کولې درنونو کې چې کم اوزار لګي هغه بالکل دلته کې چا سره شتا نه، مالکان هم نه ورکوي، او نه دا غریبان خلک دي مزورکار دي دا مختلف سیمو نه راځي او دلته کې مزدوري کوي شپږ سو 2000 فوټو دنه دا کولې درن د کوزیږي او الته کې خپل کار کوي، نو هغه کې د سونه اکثر سي ار هغه کې د سه حادثې را او په مخته راشي ته بم بلاستنګ په کې وشي 14 په کې وشي، او تر اوسه پورې په دې سیمه کې تقریبا 150 نه زیات مزدور چې کم دي هغه مړ شوی هم دي انده په سلګونو په کې جوبل شوی هم دي.
خو د یو درن مالک خادم حسین د مزدورانو د وجنې ټول ذمہواری د مزدورانو په بے احتیاط اچوي.
دې خبرې کې خو حقیقت په دې نشته کنه چې کوم د غوړا د من کې احتیاطي تدابیر دي عام مور ته بالکل ار یو شی پورا ورکو او دا د قدرت یو رسي او کار دې صدا په یو طریقې دا کله چې من کې بلاست کیږي یو ګیس را پټويږي نو د احتیاط لپاره عام مور کوم تدابیر دې غوړا ته ورکړي دي، خو دا کله کله مزدور په خپل باندې بے احتیاطي وکي.
د کانکندنی د صنعت کارپو او په فاټا سیکریټ کې د مدنیاتو د صنعت پخوانی ډایرکټر انجینیر طاهر خان وایي چې د دغو درندونو د سار یو پیلې نظام د دا ډول مرګونی حادثو ودرولو کې ډیر رول لوبولی شي.
موږ دا و چې موږ لیک اف ټیکنالوژي د عمره ډیولپ نری زمګا ماين موږ هیټ ان ټرایل باندې روان یو، یو سړی اونر به اگر ماين واغس هغه به دا کوشش کوي چې په لږ وخت کې دا غینه فائدہ والم ډیولپمنټ باندې راځي خرچې هغه زیات توجه کوي پروډکشن طرف ته، نو دا هم یو فیکټ دی چې هغه کې هغه ایکسیډنټ دغه وی احتمال وکړه ارث کنا ته لریم کې انده موجود هم بیام پکې خطرې وی ایکسیډنټ خاص کر د کولی ماينز کې اني ټایم ته انیشل اجازه ما بالکل پروف کو لګونې او دا انسیډنټ پروف وي دا ری د پاره تاسو ته بیا دی یو دوا کنه مخکې خبره شو او هغه ټایم کې موږ یو پروګرام یو کړو د ټریډ باندې کې انټروډوس شپ پاټا کې نو سترا ماين جی یا سیفن سترا ماين هغه یو پوره سیټ اپ ته نوې کې سیفټی عمر راځي هغه کې ماينونو نگرانی عمر راځي دا عمر راځي اوس په لاندې دا صرف الایجمنت هوکیږي موږ په سټل ایریا کې وګورې نو دوا مین لګی راوي مین یو دا رچه ډارکریټ وی دا صرف د الائنمنٹ اور اغی د ریونیو ور دی کی څومره لګی بل د انسپکټریټر چې اغی د اغی معاینه کوي چې دا ډینجرس خونه ده کم ځای کې چې خطرناک یا اغی یا اکارډنګ ټو د رول اغی لا اغی نه چلیږي نو اغی ته بیا وارننګ ورکوي چې دا ټیک کوي دا سونه کوي ګنې اغی بیا بند کی نو اغه دغه چې شوبه چې نو اغی زمونږ لیک کوي په فاټا کې اوسه پورې
په قبلی سیمو کې د کوئلې په درندونو کې وخت په وخت د مزدورانو د وجنې د غستونځمې په فاټا سیکټریټ کې د معدنیاتو د سنت د محکمې ډایرکټر جنرال سعادت الرحمن مخې ته کې خو دا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په ورغزو قبایلي سیمه کې سورې مخ کې هم یو درې مزدوران وجل شوي په یو کوئلې په کان کې د چاودنې له وجې ډیر خلک دا وایي چې د دې حادثو زیاته غټه وجه دا ده چې دغه مزدورانو ته تربیت نه ورکړل کیږي دغه ماینونو کې حفاظتي اقدامات نشته
د خلکو د تربیت لپاره مونږ ماین ریسکیو سیفټی اینڈ لیبر ویلفیئر سنټر جوړ کړی دی هانګو کې او مونږ هلته تربیت ورکو خلکو ته مسله دا دی چې دا اورګزی کې اوس ډیپ ډیر زیات شوی دی دا ماینونو ډیپ ډیر زیات شوی دی او پراپر اوس پورې کې څنګه ډیولپ شوی دی دا ماینونو دا ساينټیفیک او ټیکنیکل بیسس باندې نه دی شوی دی باندې مزدور چې دی هغه هم داسې ښه ټرین نه دی او ټریننګ خو مونږ ورکو خو دا حادثه چې دی دا خو د کوئلې ماینونو کې دا پورا چاینا کې خو انډیا کې خو هر ځای کې کیږي خو دا اشتا سے
مائنونو باندے ستاسو دے دارے لخوا یو مکمل توجہ نشتا یو نظر پی نشتا چی دا دی انسپیکشن کی دے معائنہ کی دے نو دغا کمختو نو دغا تا نکی دا
اس مونگ انسپیکٹریٹ آف مائن جو کڑے دے تقریباً یو کالو شو او اس پورے دا آغا سرویس باندے چی مونگ نوے خلق والو آغا باندے پابندی دے او دا انسپیکٹریٹ آف مائن یو پروجیکٹ دے زمون خو دا گورنمنٹ لا طرفا آغا خلق کوالیفائیڈ خلق یا آغا باندے اس پورے پابندی دے مون انشاءاللہ ٹرینڈ خلق بوالو دے پروجیکٹ اگینسٹ او دا کوشش بکو چے انشاءاللہ دا کمی دا پورا شی او دا ہم استا خبر ٹھیک دے
سارا ترامان سے بل تا سخپل خبرو کا چے دا پا سائنسی بنیادونو باندے دا ٹول مائنونا ندی شروع شوی او دیر پا غیر تربیت یافتہ غیر سائنسی طریقہ باندے دا کارونا شوی دی نو آیا تاسو داسې دغه چې د خلکو ژوند دی مزدوران دی مزدورانو ژوند په خطر کې دی آیا داسې پروګرام لري چې دغه یا چې دغه یا بند کړي او یا په دې دا په ساينسي طریقه برابر کړي
مونږ یو پروجیکټ او پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سرا جائنٹ وینچر او دا فاٹا سیکٹریٹ او فاٹا ڈی اے او پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن او دا پروگرام او چے دلتا مونگ دا سے مائنونا جوڑ کو چے اگا بالکل سائنٹیفک بیسس باندے وی او خلق اگا گوری او بیا اگا پشان کار کی او اگا پروجیکٹ ام پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن سرا زمونگ لگیا دے او ډیر زیات کامیاب نه شو اوس پورې
نو د دغه وجه صدا
یو خو د دې علاقې خلک چې دي کنه دا داسې ډیر زیات کوآپریشن نه کوي دا چې څنګه لګیا دي هغه خپل هیبټ چې دي هغه چینج نه کوي بس جو ځل ته کام یو کار شروع شي کنه د فاټا کې بس هغه تبدیل کول یا هغه رسم و رواج یا هغه طور طریقہ هغه ډیر مشکل سرا آغا کنوینس کی گی چھے مونگ اخپل کار پرے دو بل چھے نمے طریقہ مونگ اختیار کو یا بل چاہتا چھے باہر نہ سے سوک راضی آغا تا مائن ورکو یا آغا تا زی ورکو یا دا سے ریزیسٹنس
اشتالتا سادر رحمان صاحب دا خو قتل دے دغل تے غریبانان مزدوران کار کئی او تاسو دی لا پرمٹ ورکڑی دی نو تاسو بیا دی دا پرمٹ بیا کینسل کوئی نا
مون دا کوشش تو چے دلتا دا مائن منیجر چے دی کا نا مائن منیجر آغا خا کوالیفائیڈ مائن منیجر راضی دلتا پاٹا کے دا اس پورے دا سے مسئلہ اشتا چے خا کوالیفائیڈ مائن منیجر دلتا کام رہتی او ٹریڈیشنلی چې کام یو کار شروع دے دا ٹریڈیشنلی آغا کار سے ریزسٹنس اشتا چې کام یو کار یوزل فاٹا کے یا دے بیلٹ کے شروع شی کا نا
هغه لک چین کول دمرا آسان نہ دے کار لگیا دے چے آغا تا تربیت ہم ورکو و آغا کوالیفائیڈ مائن منیجر ہم آغا دا پارا دا لازمی مون کوشش کے لگیا ہو چے آغا صحیح مائن منیجر برکی کے
سید رحمان سے بل یو دا گلم کئی چے دا گو مزدوران سرا دیر جدید اوزارم نشتا
بالکل دا جدید اوزارم دا مشتا دا ڈیفیشنسی دے مونگ دا ڈیفیشنسی پورا کو
دا جدید اوزار دے کان کندون کو تور کول دا دا چازی مواری دا دا کان دا مالک کستاسو
دا گورنمنٹ تم دے خو کان مالک زیاد ذمہ واری دا او دا دا گورنمنٹ ذمہ واری دا اشتا چی آگا بندے آگا پورا چیک ساتل پکار دی چی دا جدید اوزار روڑی او جدید طریقو باندے کار کی دا اشتا گورنمنٹ ذمہ واری ہم اشتا او دا آغا پی مائن
سادو رحمان صاحب دا سی یو لارا کی دیشی چی کل تاسو دا مائن پرمٹ ورکوئی یا اجازت ورکوئی چی آغی سر دا یو شرط تاسو کی دی چی دا دی زمواری دا کان دا مالک تا چی دا غدا مزدورانو حفاظتی اقدامات پزے کی
دا خو شرط خو اشتا من شرط کے دو آغا ٹول دا لاز بائی لاز آغا آر دا اشتا آغا دیر دا پابندی اشتا کم یو کار فاٹا کے یو زل شروع شی کا نا او دا لس کالو مخ کے نا شروع شوے ہو یا پنزل لس کالو مخ کے نا شروع شوے ہو آغا چینج کول دا ریزسٹنس اشتا دا خلق ہو کے کہ آغا چینج دیر زر نہ چینج کی گی او دویم خبر ادا دے کہ دا علاقہ چے دے دلتا مائن سیم چ دے دا ڈیر گاٹ نہ دی ابر کوٹ سیمو نہ دی او خلق چ دے دا سائنٹیفک طریقہ باندھے دا چے کار پاگا باندھے خرچ لگ زیاد راضی او دا خلق مطلب دا کوشش کی چے کم خرچہ لگ کم شی
تاسو پر نظر کی دے حل سے دے زکر چے دا خلقو دا مزدورانو دا غریبانانو جون پا خطر کی دے روزانہ پا کی خلق مری
اس دا دے چے کم یو مائن چ دے ڈینجرس بھی اور ان سائنٹیفک بیسس باندھے کار روان بھی مونگ اس آگاہ لگ بند کو اس پورے ہو دمرا زیاد سختی دا فاٹا کے مونگ نہ دے کڑے اس مونگ آگاہ باندھے دا سختی ہم کو اور دا نظر ہم ساتو کہ یار دا پراپر سائنٹیفک بیسس باندھے دا مائننگ کے
سات رحمان سے ٹول قبائلی سیم کے پدے مائنونو کی وستاسو دشمیرے ترمخ سمر مزدوران کار کئی
تقریباً لفت زر یا دو لفت زر مزدوران کار کئی دا طول دا فاٹا کے
دا کانکنے پسند کی
کوئلے پسند کے
سات رحمان سے بل دا سی کم دے یو ہسپتال جوڑا ولو دا دا کانونو مخی تا دے یو ہسپتال جوڑا ولو دا ڈاکٹر دا نرس دا دویانو انتظام زکر چی دے کہ روزانہ حادثی را منستکی گی
دا ام اس تقریباً سلور ریسکیو سینٹر سے دی مونگ دا پائپ لائن کے دی سلور یو ڈولی اور اگزی ایجنسی کے ڈولی یو ایریا دے مونگ جوڑو یو درا آدم خیل کے با جوڑو یو پروگرام دے کرم ایجنسی کے دا درے مونگ مائننگ سینٹر کلسٹر دی دے کے مونگ دا مائن ریسکیو سینٹر اس دس دے کال کے پی سی ون مونگ جوڑ کڑے دے او سکیم زمونگ اشتا ہو انشاءاللہ دا چے اروان شی دے سرا انشاءاللہ نور تے ہاتھ سے کنٹرول شی انشاءاللہ
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستونز یو سرکار کستا سو هم ستونز وین زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 30 21 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل تاسو ستونزې
ورنور ته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو ته پوس خو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانید دی پارمانو نبویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو له مشال رېډي واوري.